درمنو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. نن شنبه ده د سلواغي یا دلوی نه همانی چاته د 1315 هجری لمریز کال د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. اوس په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونه متر درو پجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونی په ترڅ کې به واوري چې نن په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دریو ولایتونو خوست، لوګر او پکتیا ته د برق د یوې سترې پروژې قرارداد لاسلیک سو. افغان چارواکو ویل چې په دې پر دغه پروژه باندې به څه باندې 500 میلیونه ډالر مصرف سي. د پروژې کاري و هندي شرکت ته سپارل سوی. وروسته به یې په خبرونه کې جزئیات واوري. نور رپورټونه هم لرو. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد افشچی د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د نه ساتونکو د نیولو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له سهلنګری انتقاد کوي. د برېښنا د ویش دوه تړونونه نن د برېښنا شرکت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شول. او د ننګرهار په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او نښتې پر مهال وسله والو مخالفانو ته مرجو بله وختې ده. د خبرونو تفصیل. د جوزجان پخوانی والی احمد افشچی د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د نه ساتونکو د نیولو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له سهلنګری انتقاد کوي. ښاغلی افشچی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له قانون سره سم باید یاد کسان په سلر ویشتو ساتونکو کې نیول شوي وای.
فقط
مهم نگران همین موضوع هستیم. دوی هم دغه موضوع پاړندې خمن یو چې د حکم له صادرېدو وروسته باید یاد کسان د سلر ویشتو ساتونو په ترڅ کې نیول شوي وای. اوس تقریبا 15 ورځې تیریږي خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. د نوموړي په وینا د تیرې چهارشنبې په شپه وروسته له هغه چې د ښاغلي دوستم کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو، ښاغلي دوستم د کورنیو چارو وزیر سره اړیکه نیولې او ترې غوښتي چې ورته دوه درې ورځې وخت ورکړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت تر اوسه د ښاغلي شچي دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د قانون په اساس به د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې اقدام وکړي. په لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د برېښنا د ویش دوه تړونونه نن د برېښنا شرکت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شول. دغه تړونونه نن پارک کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شوي. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دې پروژې 5.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د مخدره موادو د تولید شپږ کارخانې تخریب شوې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې لمنځه تللې دي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې په زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم لمنځه وړل شوي دي. او د ننګرهار په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او نښتې پر مهال وسله والو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ د بندر په سیمه کې بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو هوایي برید ترسره کړی. دوی وایي چې د برید په ترڅ کې د قاضي شاهد په ګډون د داعش دوه وسله وال او د لښکر اسلام ډلې اړوند 15 وسله وال وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د هسکې مینې او رودات ولسوالیو د امنیت قومندانانو اړوند پولیس چې د امنیت ټینګښت په موخه خپلو ساحو کې په ګزمه بوخت و، داعش ډلې برید سره مخامخ شوي چې د ځوابي برید په ترڅ کې د دوو بهرنیو وګړو په ګډون درې داعش وسله وال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخت پورې دې امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیولسي. په ورته وخت کې له دې امر سره سم امریکا ته د ډیرو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو پر ورتګ موقتی بندیز لګول سوی دی. ډونالد ټرمپ پرون دا پریکړه وکړه چې د جدي تحقیق او سختو اقداماتو تر اجرا کېدو پورې دې د دریو میاشتو په مخه د هغو هیوادونو کډوال امریکا ته نه پرېښودل کېږي چې تروریستان پکې فعال دي. د ډونالد ټرمپ فرمان کې دا معلومه نه ده چې کوم هیوادونه اغیزمن کېږي، خو د اسوشیټډ پریس او رویټرز اژانسونو په وینا غالبا په دې بهیر کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. ولسمشر ټرمپ همدارس امریکا ته د څلور میاشتو په مخه له سوریه پرته د عراق، افغانستان او پاکستان د کډوالو بهیر ځنډنه کړی دی. هر کال له نورو هیوادونو 50,000 کسان په امریکا کې د مهاجرو په صفت منل کېږي. دا شمیره هم د ټرمپ له غوښتنې سره سم باید روان کال نیمایي ته راکښته سي. د ټرمپ له همدې امر سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی امریکا ته د سوریې او نورو اسلامي هیوادونو د کډوالو پر بندیز انتقاد وکړ. دا وایي زما زړه مات سو چې ولسمشر ټرمپ د هغو ماشومانو، میندو او پلرونو پر مخ دروازه تړي چې له جګړو او ناخوالو تښتي، او امریکا د کډوالو او پناه غوښتونکو د هرکلی په برخه کې خپل ویاړلي تاریخ ته شا وګرځوله. ملالی یوسفزی چې په 2012 کال کې په پاکستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې فعالیت کاوه، د وسلوالو طالبانو له لوري پر سر وویشتل سوه، خو تر اوږدې مودې درملنې وروسته یې بیرته خپلې لارې ته دوام ورکړ او په نړۍ کې تر ټولو ځوانه د نوبل جایزې ګټونکې سوه. دا وایي امریکان هغه کسان مانه کوي چې د هغې واد په جوړولو کې مرسته کړې ده او حاضر دي چې د یو نوي ژوند چانس ورکولو په بدل کې سخت کار وکړي. د امریکا پر ولسمشر ژغ وکړ چې د نړۍ تر ټولو بې دفاع ماشومانو او کورنیو ته شاونه ګرځوي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پالیسیو په انتقاد سره وویل چې اوس هغه وخت نه و چې د ملتونو ترمنځ دیوالونه جوړ شي. روحانی دا خبره د جنوري پر 28 د ایران په پلازمینه تهران کې د ګرځندوی په کنوانسیون کې وکړه. روحانی وایي دوی هیر کړی چې د برلین دیوال څو کال وړاندې ړنګ سو. دوی وایي حتی که د ملتونو ترمنځ دیوالونه وای، دوی باید هغه لري کړی وای. د ایران د ولسمشر دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې ډونالد ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو امر کړی دی، او د ایران په کډونې د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو په موقتی ډول د ویزې پر ورکړې بندیز لګولی. ټرمپ وایي د دې اقدام هدف دا دی چې امریکا خوندي کړي او د غیواته د توندلارو اسلام پالو ډلو د ورتلو مخه ونیسي. ډېری ایرانیانو که په هیواد کې دننه دي یا د باندې، د ټولنیزو رسنیو له لارې امریکا ته د تګ بندیز غندلی دی، او دا یو تبعیضي او سپک حرکت بللی دی. د بریتانیا صدر اعظم تھریزا مے وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناتو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستي وو. تھریزا مے تیر شپه له ډونالد ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې د مخه د ته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې سر په سلو کې د ناتو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکنیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ په خوا د ناتو تړون تر وخت تیر بللی وو. او د اوکرين په لوهانسک سیمه کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېشت کلونو په عمر مړ سو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د والری بولوتوف مړی پرون په روسیه کې په خپل اپارټمان کې وموندل سو. بولوتوف په لوهانسک کې په خوا سوداګر وو او په 2014 کال کې په همدې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو مشر سو. د بولوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا وایي چې د زړه حمله پرې راغلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوریدونکو سات 2 بجې او 8 دقیقې سوې زموږ ته خبرونه تر درو بجو د ورسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو درته وویل چې نن د افغانستان حکومت له یو هندي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې خوست، لوګر او پکتیا ته د برېښنا د لښتولو یو نوې پروژه پیل سي. پر دغه پروژه به تر 50 میلیونه ډالر زیات مصرف راسي. د دغې پروژې پر جزئیاتو وروسته په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کوو. په افغانستان کې به د یوې مدني فعالې ټولنې په حواله واوري چې وای خلک د قانون پر حاکمیت زیات باور نه لري، وای خلکو په قضایی او عدلي سیستم باندې باور نه لاسور کړي. دوی دا خبري ولي کوي؟ په دې خبرونه کې رپورټور باندې لرو. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې دا واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د وو اسلامي هیوادونو پر خلکو امریکا ته د ورتګ موقتی بندیز ولګاوه. ترامپ وویل
We have people in this country that will cause problem. We're not going to have any more.
دا وایي موږ داسې خلک لرو چې دلته ستونزې راته جوړوي او د امریکا ته راغلي خو امریکا ته ښه نیت نه لري. په خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د دې خبرو جزئیات تر وړاندې سي او اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې زیاته برخه زموږ اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. تاندې څنګه پروګرام، حقیقت څه دی پروګرام او آیا پوهیږئ د ازادي راډیو یو په زړه پورې پروګرام چې تاسې هر اونۍ اورېدلای سي. د خبرونه اول مطلب مونن د جمهور ریاست په ارکی د یو هندي شرکت او د افغانستان د برښنا شرکت ترمنز د قرارداد لاسلیک پړه دی چې دریو ولایتونو لوګر پکتیا او خوست په برق ورکړي پر دغه پروژه باندې آسیایی د آسیا پراختیایی بانک پیسې مصرفوي او الکیږي چې تر 15 میلیون زیاتې امریکایي ډالر ورته بیل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان ځدران دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. یوسف خان صاحب ارکت تللی وو او د دغه پروژې د قرارداد د لاسلیک له جریان رپورت وړاندې کوي.
بله، د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د ښاري پراختیا په لړ کې د دریو پروژو تړون د جګوار او انجلیک انټرنیشنل کمپنیو سره لاسلیک کړ. د برښنا شرکت رئیس د شنبې په ورځ د جمهور رئیس غنی په حضور کې د دې تړونونو لاسلیک غونډه ته وویل چې د دې پروژو له مخې به د پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو نږدې 15,000 کورنۍ له برښنا برخمنې شي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي د دې پروژو بشپړېدو ته 2 کاله وخت ټاکل شوی او د هندي کمپنیو لخوا یې کارونه مخته وړل کیږي.
نظر به جدول زمانی بعد از امضای قرارداد کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی که مصادف است با تکمیل شدن لاین 500 کیلوولت ترکمنستان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د دغو پروژو پر تطبیق 55.8 میلیونه ډالر لاګخ راځي چې د افغان حکومت سره د آسیا پراختیایي بانک لمرستې تمویلېږي. دا اقدامات داسې وخت کېږي چې د پکتیا، خوست، لوګر او دوی په گاوند کې د پرتو نورو ولایتونو وګړي وایي چې له کلونو راهیسې له دولتي برښنا نه دي برخمن. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو د تېرې چهارشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې وویل هڅه کېږي چې تر 2022 کال پورې د افغانستان ډېرې برخې له برښنا برخمن منشي. د یاد وزارت چارواکو ویلي چې د وارداتي برښنا ترڅنګ د کابو 2000 میگاواټه برښنا د تولید پلان هم لري کوم چې نږدې 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د آسیا پراختیایي بانک چې سویل ختیځ ولایتونو ته د برښنا د لیک پروژې تمویل ویوي چې د انرژي په برخه کې به افغان حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د دغه بانک استازي توماس پنیلا د تړونونو د لاسلیک غونډه ته ویل چې دا کار په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه پراخ او بوختیاوي ډیروي.
These contracts will provide reliable
They way that runa badal mulizal para da dro muhim ulaytuno khalko energy ta da dadman lasrasi zamina masayda kri da dro muhim ulaytuno di che parmaghtak ta artya lari asi praghti bank wiar lari che da proje ta milawi د یادو پروژو لمخې له ترکمنستانه واردېدونکو برېښنا د غولایتونو ته غزول کیږي خو افغان حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د خپلو بندونو د جوړولو کارونه هم پیل کړي دي. که څه هم د دغو کارونو په وړاندې نامني یو خند بلل کیږي خو اسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې خندونه نه جوړوي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. اوریدونکو په یاد ولرئ چې په دغه موج باندې کپات سي د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیلوي. نو کله ته پات سي هم ازادي رادیو اوریدلای سي هم ورسته آشنا رادیو. او که تاسو غواړئ چې پر انټرنیټ زموږ خبرونه واورئ نو تاسو کولای سي چې زموږ د ویب سټ لارې په ډیر اسانۍ د ازادي رادیو خبرونه واورئ. د ویب سټ پته مو ده www.azadiradio.com. دلته به تاسو کولای سي چې زموږ د فیسبوک پاڼه او زموږ د ټویټر حساب هم پیدا کړئ او له هغه لارې هم د ازادي رادیو واورئ او مطالبه خپل دوستانو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې نن د مجتمع سول په نوم داسي د ریچې په افغانستان کې مدني فعالیت کوي ویل دي چې خلکو پر عدلی او قضایي سیستم باندې د افغانستان تر ډیره حد باور لاس ور کړی دی او دا د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د عدالت تر پښو لاندې کېدو ته لارا پرانستل سي. د دې ادارې چارواکو نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په عدلی او قضایي ادارو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک داسې فکر کوي چې نور دغه ادارې د دوی مشکلات نسي حل کولای. خو دا چې د افغانستان په عدلی او قضایي سیستم کې د مجتمع سول د غړو په وینا څه مشکلات موجود دي، څه ستونزې لري او ولي خلکو پر دغه سیستم باندې باور لاس ور کړی، د دوی په وینا په دې اړه زموږ خبريال محمد حدیث پردیس رپورت لري.
د مجتمع صلح په نام د مجتمع صلح په نامو بنسټ چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کار کوي پر عدلی او قضایي بنسټونو د خلکو بې باوري د اندېښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مسولینو د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې په عدلی او قضایي بنسټونو کې ستونزې شته خو دومره هم نه دي چې په اړه یې فکر کېږي. راز محمد دلیلی د حکیم سنایی د بنسټ مشر چې د مجتمع صلح تر چتر لاندې فعالیت کوي د کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت د پلي کېدو لپاره پر عدلی او قضایي بنسټونو نو د خلکو باور خورا ضروری ګامو باله.
مشکلات ډیر زیات دي، تاسو پوهیږئ چې په خصوصا د پولایاتی کې څوک په خپل حق باندې نه رسیږي. هغه کسان چې زور لري، هغه کسان چې شناخت لري، هغه کسان چې پیسې لري، کېدای شي د هغه په نفع کې ځینې تصمیمونه ولشي. او موږ په دې په باره کې کوشش کوو چې هغه اصلي حقدار ته خپل حق ورسیږي.
خغلې دلیلی وي پر عدلی او قضایي بنسټونو د خلکو د باور د پیوړی کېدو لپاره له څلورو بنسټونو سره چې ټول د مجتمع صلح تر چتر لاندې فعالیت کوي یو هر اړخیز پروګرام هم پلي کوي. د نوموړي په خبره د یاد پروګرام له لارې به د افغانستان په 15 ولایتونو کې له خلکو او د عدلی او قضایي بنسټونو له مسولینو سره له نږدې کار وکړي څو د دې لپاره مناسب حل لارې عمومي چې څنګه پر عدلی او قضایي بنسټونو د خلکو باور پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک بیا په عدلی او قضایي بنسټونو کې شته فساد د دوی او د یادو بنسټونو ترمنځ د واټن اخیستو د اصلي لامل په توګه یادوي. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا وایي که په لرو پرتو سیمو کې خلک عامه پوهاوی هم ولري خو چې عدلی او قضایي بنسټونه موجود نه وي عدالت ته لاسرسی امکان نه لري. اجمل هوډمن د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما عمره دا خپل د قانون د حکومت کې مرسته کوي، اما دا په هغه صورت کې چې د خلکو د پوهاوي کچه او د دولتي ادارو ظرفیت موازي انکشاف وي. هغه په دې معنی سره چې په هغو لرې پرتو ولسوالیو یا ولایتونو کې چې هلته فکر کېږي چې د خلکو عامه پوهه د قوانینو په نسبت باندې د خپلو حقوقو په نسبت باندې ټیټه ده، هلته دولتي ادارو ته خلک لاسرسی هم نه لري.
د ښاغلي هوډمن په خبره په تیرو کلونو کې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې عامه پوهاوی په هغه شکل چې لازم و نه دی شوی او کارونه تر یو بریده نمایي شي وو. نوموړی وایي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ګټور عامه پوهاوي تر څنګ لازمه ده چې حکومت هم په متوازنه توګه په لرو پرتو سیمو کې د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت ته زمینه برابره کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې تر یو بریده حل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو ته نن ماښام تر وو بجو پوری اوریدل سي. اوریدونکو که تاسو د افغان بیسیم پر 1300 شمیره موږ ته پیغامونه راستولای سي که د افغانستان د افغان بیسیم ټلیفونونه لري نو نن ورځ موږ ته په دې باندې پیغامونه راوستوي چې په افغانستان کې د برق د پروژو لپاره ستاسو په نظر لوی خندونه څه دی، آیا حکومت په واقعا وکولای سي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته ټولو لوري پرتو سیمو ته د برښنا مزي وغځوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې خلک په دې برخه کې له حکومت سره همکاري کولای سي؟ هر څه چې په نظر ترځي پر دې مسله باندې تاسو کولای سي خپل نظر له موږ سره شریکې پات سوتلس شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون. د ازادي راډیو خبريال په خوست کې د خوست هوایی ډګر پر پروژه باندې یو ځانګړی رپورت لري. رپورټونه وایي چې د دغه پروژې په جزئیاتو باندې کار روان دی او ویل کېږي چې د اداري فساد ځینې ادعاوې شوې دي. پام وکړئ د داوود تپان رپورت.
دا د هغې ماشینری غږ دی چې د خوست هوایي میدان ځانګړی شوی 4000 جریبه ځمکه کې د الوتکو د پروازونو د رنوی یا کرښې جوړېدو په کار لګیا ده. د دغه هوایي میدان په روانو چارو د خوست ولایتي شورا رهبري او غړي شک لري او د فیض قراردادي شرکت په کارونو د فساد تورونه پورې کوي. وایي روانه پروژه کې ستونزې او فساد د دوی د اندېښنې وړ دی. د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب رحمان سالم زوی
په ولایتي درغه کوم د خوست د نړیوال میدان هوایي کارونه ترغې پورې ودرول شي تر څو پورې چې خبر اسي شوي.
دی وایي د قراردادي شرکت په ګډون یې له ولایتي ادارې سره د خلکو اندېښنې په خپل وخت شریکي کړې او په پروژه کې د شته ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. د ولایتي شورا یو بل غړي کمر علي لکڼوال وویل د دې پروژې کارونه هغه ډول چې په اسنادو کې ذکر شوي د بررسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
او هغه دغه مواد چې کوم استعمال شوی دی مونږ د سره کوم انجینرانو صاحبان چې دي دغې نو ته نظر هغه کوم مونږ د دې پروپوزل نقشه چې ولیدله دې سره پټاکار کېدو.
نوموړی که څه هم په دغه پروژه کې د خرابو موادو د استعمال په خبره تاکید کوي او د ښکاره فساد خبره نه کوي، خو د ولایتي شورا یو بل غړی قدیم افغان وایي
هغه څوک چې په دغه پروژه کې ښکېل ده فساد کې هغه باید محکمه شي، باید سلمې ته معرفي شي. او که چېرته د مونږ غږ نه اورې دا په دې معنی چې محترم رئیس صاحب ته پخپله په دغه پروژه کې بیا ښکېل یې، تا په فساد کې لاس لرې.
دی که څه هم د چا نوم نه اخلي او نه شواهد او اسناد وړاندې کوي، خو په پروژه کې د فساد شتوالی بار بار یادوي. وایي پروژه په ټیټ کیفیت روانه ده چې همدغه کار یې د فساد دلیل دی. د هوایي میدان قراردادي فیض شرکت د پروژې امیر عنایت الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې د فساد هر ډول تورونه رد کړل، د پروژې کیفیت یې لوړ او معیاري وګاڼه، او د ولایتي شورا د وکیلانو د ادعاو په اړه یې وویل
او د مونږ د قرارداد د نقشې به هم زه درته راواخلم، که چیرې د هغې نه مونږ کم کار کړی بیا به شرکت تاسو ته جواب کوي. دا اوس الحمدلله مونږ کوم خیر چې زمونږ په قرارداد کې ده چې په طول دی 2500 متره یا 2.5 کیلومتره پاس د 1500 مترو او په زخامه د 150 سانتیو چې تاسو عمل لومبی راغلی دا سهم د نږدې نه چکړه چې اتاس خپل متر کېښودو په هغه ځای کې چې مونږ کورنګ اخیستی وو چې حتی د 150 سانتیو نه هم زیاتو. نو زمونږ کارونه الحمدلله مطابق د قرارداد.
نوموړي یاده کړه که چېرته ولایتي اداره، ولایتي شورا او هوانوردۍ امیریت په دغه پروژه کې د کار د کیفیت د خرابوالي او فساد په اړه موثق اسناد ولري، دوی به هر ډول قانوني چلند ته غاړه کیږدي. د خوست والي حکم خان حبیبي هم په دې پروژه کې د فساد تورونو ردولو تر څنګ وویل هر اونۍ ورته د دې پروژې د کیفیت او کار په اړه لیکلي راپورونه ورځي او دوی له کارونو څخه راضي دي. او په خبره کې څوک یې د فساد په اړه اسناد او شواهد ولري د څېړلو په موخه به یې جدي اقدامات وکړي.
که څوک په دې ارتباط ادعا لري مهرباني دې وکړي اسناد او شواهد دې وړاندې کړي چې ولایتي اداره او اړوند مرکزي دولت هغې په استناد باندې اجراءات وکړي. غیر له هغې نه د فساد مسله یوازې په الفاظو کې زه فکر کوم دا به سمه هم نه وي او دا به درست قضاوت هم نه وي.
والي دا هم وایي تر هغو به دغه پروژه تسلیم نه کړي چې د ولایتي ادارې د مسلکي هیئت، ولایتي شورا او خلکو له لوري تایید شوی نه وي. یو ځل بیا حکم خان حبیبي
تر څو پورې ولایتي اداره، ولسونه، ولایتي شورا او مرکزي دولت کماکان د کیفیت او د کمیت نه اطمینان نه یې ترلاسه کړی، په هیڅ صورت د دې پروژې تسلیمۍ مسله نشته.
په دغه پروژه کې د فساد خبرې په داسې مهال کیږي چې د رنوی نږدې اویا فیصده کارونه خلاص شوي او د چارواکو په خبره د هوایي میدان بشپړېدو لپاره نږدې درې برخې تعمیراتي او تاسیساتي کارونه به په نورو پروژو چې د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شوي په نږدې راتلونکي کې پیل او د هوایي میدان پروژه تکمیل کړي.
اوس په ورسو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د نیالګیو روزونکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د میوو او د غیر میوه لرونکي نیالګیو په روزنه لګیا دي او دوی وایي چې دوی یوه ټولنه هم لري چې دغه ټولنه د افغانستان نور ولایتونو ته هم نیالګي استوي او پاکستان ته یې لا صادروي. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه له ننګرهار رپورټ لري.
سره لدی چې په ننګرهار کې د نیالګیو د کېنولو رسمي کمپاین لا نه دی پیل شوی، خو د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه د نرسری پارمونو مالکانو ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه د نرسری پارمونو مارکیټ ته راوړي چې په نورو ولایتونو سربیره یې پاکستان هیواد ته هم صادروي. د بسم الله په نوم یو تن چې په کامې ولسوالۍ کې نرسری پارم لري او د خپل پارم نیلګي د جلال آباد ښار د نرسری مارکیټ ته راوړي وایي چې د دوی تولید کړي میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیلګي د افغانستان نورو ولایتونو ته وړل کیږي.
فعلاً قریه په کامه کې لرم چې هغې کې نارنج، مالټه، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچا، بادام مختلف نیلګي مې پکې تیار کړي دي. لکه دلته یو څو ورځې په پروشاتو کې پاتې دي پرچونی. عمده نیلګي چې زمونږ دي اوس فعلاً مزار ته ځي، هرات ته ځي، کندوز ته ځي، خوست ته، غزنی ته، دې ځایونو ته د دې ځای نیلګي ځي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
انجینر حفیظ الله وحدتی چې د افغانستان په ختیځ کې د نیلګیو روزونکو ټولنې غړی دی وایي چې پخوا به له پاکستان څخه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیلګي واردېدل، خو اوس دوی د دې جوګه شوي چې پاکستان ته د خپلو نرسریو نیلګي صادر کړي.
پخوا به د نیلګیو تولید کوونکي دلته پورېداران ډېر کم وو، نو موږ مجبورېدو چې پاکستان نه نیلګي وارد کړو. الله فضل دی چې اوس زمونږ دغه د ننګرهار ټول پورېداران کوشش کوي، هلې ځلې کوي، داسې نیلګي تولید کړي چې موږ خپل هېوادوالو ته هم برابر کړي. سږ کال موږ ډېر زیات نیلګي چې په ننګرهار کې تولید کړي یا په نور ولایتونو کې هم تولید کړي هغه هم پاکستان ته صادر کړه، او پخوا به موږ د پاکستان نه واردول، اوس انشاءالله پاکستان ته هم صادرو.
د افغانستان په ختیځ زون کې د نیلګیو روزونکو ټولنې مسؤول رضوان الله ناصح وایي چې په تیرو څو کلونو کې چې دوی د سیتروسو د باغونو په جوړېدو پیل کړی ښه نتیجه یې ورکړې ده. دی په زمیندارو غږ کوي چې په خپلو ځمکو د سیتروسو باغونه جوړ کړي.
مونږ په خیوا، گوشتا، دریا نور او په نورو مختلفو ولسوالیو تجارتي باغونه جوړ کړل، خصوصا په سیتروسو کې د لیمو څخه چې وزر لس او یوریکا لیمو او مایر لیمو او وزر یولس لیمو چې د یو جریب عاید یې د 3.5 لک د ولایت تر 4 لک په شاوخواو کې په باغدار ته ګټه ورسېده. په دې خاطر باغداران تشویق شو تر څو دغه نیلګي په مطمئن ډول واخلي او خپل تجارتي باغونه جوړ کړي.
سره له دې چې د نیلګیو د کینولو رسمي بهیر به په ننګرهار کې یوه اونۍ وروسته پیلېږي، اوس هم د نرسری پارمونو مارکیټ ته خلک ورځي، میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې په عاجل ډول د سوریې څخه د امریکا ته د مهاجرینو په ورتګ بندیز لګوي. د ولسمشر ترامپ د فرمان پر اساس د سوریې، یمن، سودان، سومالیا، ایران، لیبیا او عراق پر خلکو د ویزو بندیز ولګید. ولسمشر ترامپ شمنه کړي چې امریکا به له بهرنیو تروریستانو خوندي کوي او پرون یې له دې وو اسلامي هیوادونو د کډوالو پر ورتګ نوي ورځنۍ بندیز اعلان کړی دی. په دې موده کې به ولسمشر ترامپ وویل چې د مهاجرینو د ورتګ لپاره سخت شرایط وضع کړي تر څو د هغو څخه ښه څېړنه وسي او بیا امریکا ته د ورتګ اجازه ورسي. د امریکا ولسمشر پرون همدارز له سوریې پرته د نورو هیوادونو لپاره د کډوالو پر ځانګړو پروګرامونو څلور میاشتنۍ ځنډ اعلان کړی چې افغانستان، عراق او پاکستان هم پکې شاملېږي. خو امریکا ته د روانو مهاجرینو پر ورتګ د بندیز څخه د سوریې مسیحیان مستثنا ساتل سوي دي، ځکه ولسمشر ترامپ ویلي چې د سوریې مسیحیان په خپل هیواد کې وژل کیږي او له سختو شرایطو سره مخامخ دي، له دې امله هغوی له دې پروګرامه مستثنا سوي دي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې د پنځم به پورې خبره سوه، امریکا ته د روانو مهاجرینو په اړه وویل:
We have people in this country that will cause problem. We're not going to have any more.
ودایوی موږ په دې هیواد کې داسې خلک لرو چې شای ستونزې راته جوړ کړی، موږ نور ته خلک نه غواړو، نو موږ به ډیر سخت او محتاط چلند وکړو. ډونالد ترامپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې د دې نوي فرمان په اړه په خبرو کې وویل: زه د پلټنې داسې نوي اقدامات پیلوم چې اسلام پالي تروریستان بلدي هیواد لري وساتي. ترامپ له فاکس نیوز سره په امریکا کې د پنځم به پورې خبره سوه، امریکا ته د روانو مهاجرینو د هویت او د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنه وکړه.
Some people have come in with evil intentions and
ته وای یو شمیر خلک له شیطانی نیت سره امریکا ته راځي. زه وای دا منم او فکر کوم چې زیات خلک به بد نیت لري، خو موږ خطر نوسو منلای. دا یو لوی قمار دی. موږ زورګونو داسې خلک امریکا ته راوستي چې په اړه یې سم معلومات نه لرو. ترامپ وویل امریکا به تر دې وروسته یوازې هغه کسان ور پرېږدي چې هغوی د امریکا ملاتړ کوي او د امریکا له خلکو سره ژوره مینه لري.
خبری است جاپان تیرونه لومړنۍ پوځي سپوږمکۍ فضا ته واستوله. جاپانی متخصصانو د سپوږمکۍ د خپلو پوځیانو د ملاتړ او د شاوخوا سمندرونو په تیره بیا د ختی سمندرګي د څارلو لپاره توغولې ده. چین او جاپان په ختی سمندرګي کې د دیایو ټاپوګانو پر مالکیت اختلاف لري. جاپانی سپوږمکۍ چې سپارکل نومیږي د جاپان یو له درو دفاعي او پوځي سپوږمکۍ یو ځای ده چې د درو پخوانی او سپوږمکۍ یو ځای نیسي. جاپان وایي چې دا سپوږمکۍ د دغه هیواد سمندري او ځمکنیو ځواکونو ته امکان ورکوي چې له رالېږل شویو معلوماتو څخه چټکه استفاده وکړي. جاپان وروسته له دې په فضا کې د پوځي معلوماتو په برخه کې فعالیت زیات کړ چې تیر کال شمالي کوریا شل قاره ویشتونکو توغندي وبشتل او ورپسې د جاپان او چین ترمنځ د ختی سمندرګي او جنوبي سمندرګي پر سر لانجې رامنځته شوې.
اور دونکو د دې خبرونه وخت مو دومره کم دی چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز نسو درته وړاندې کولای. دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو سهرګل امیرزای به د دې ساعت یو څو اقتصادي خبرونه وایي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د وچو او تازه میوو په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د صادراتو او صنایعو د پراختیا د اداري رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د وچو او تازه میوو په صادراتو کې د زیاتوالی په دې وروستۍ درې څلورو میاشتو کې راغلی. د خاغلی پوپل په خبره د افغانستان وچو او تازه میوه پر پاکستان او ایران سربیره هند، چین، دوبۍ، منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې لنړیوالو سره خپل اقتصادي همکاري لا پیاوړی کړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سی امودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادراتو په دیروستیو کې پر منځنۍ اسیا سربیره نورو نړۍ ته هم مخه کړي چې په خبرې د هیواد راتلونکو لپاره په اقتصادي لحاظ یو نیک خبر ده. خاغلی پسرلی په هیواد کې د ازبکستان سوداګریز مرکز ته په اشاره سره وویل چې د کار نور نړۍ ته ثابت کړ چې افغانستان نړیوالي سوداګرۍ او پنګونې چاونې ته هم یو مناسب هیواد ده. د نوموړي په باور کې افغان دولت خپل ډیره پاملرنه د هیواد صادراتو ته واړوي، نو ډیر ژر به هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه، یو 1650 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه، یو 1750 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې بیا یو لیټر پېټرول تیل په 640 او یو لیټر ډیزل تیل په 640 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ اویا پولا، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ شل پولا او زر پاکستانی کلداري 644 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره خبرو او نیوز پروګرام دی او بیا په هغه پسې حقیقت څه دی پروګرام. نو د دې دواړو پروګرامونو د اروي دورو لپاره را سره اوسئ. په درو بجو د رښنه اسمان لاندې او نیوز پروګرام لرو. دا پروګرام په مستقیم ډول خبريږي. بیا تاسو کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او د پروګرام له میلمنو څخه د پروګرام پر موضوع پوښتنې هم وکړئ. نو په درې بجې د رښنه اسمان لاندې پروګرام هم مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله چې یو هلک یا انجلۍ له یو بل سره کوژده کوي، دا حق لري چې سره وګوري او یو بل خوښ کړي، خو په افغاني ټولنه کې بیا لنجونو او هلکانو د حق اخیستل شوی. په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو چې له کوژدې مخکې نه لیدل د هلک او انجلۍ پر ژوند څه تاثیر لري، اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي، او په داسې کورنیو کې چې دا کار ورته شرم ښکاري څنګه دا موقع برابرېدلی شي چې هلک او انجلۍ له یو بل سره وویني.
د دوی ترمنځ هغه سی ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې پخپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي.
زه غواړم چې د کوژدن مخکې باید دا هلک سره کینم،
د زمینه مساعده ول سی ولک راسی د موږ درو ویني یا خور ویني، دا سوال ته پیدا سی دا ول د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده.
هر هلک او انجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او انجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځې مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوې دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلی بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی خپله انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا معتاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه انجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت می ده، داسې کوم که نو خوښي هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هیڅ ورس خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دي چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وی ګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کی.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا انجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه انجلۍ کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم انجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه، انجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کو چې پرتل پیسو سره وګورنجلیو الک دا به خبرې بل هغه وخت دوی خپل پریکړه کولای چې یم خوخه یا دی خوخه يم بیا ورسته ګلم نه پاتې سره لیدلې مودې دواړو سره خوخه کړې دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
اروا پو ډاکټر نصرت الله رساوی که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوخه کړې نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمو غوند ټولن رسپات ټولن کې په دې اړه ډیر کم میچړنه شوې چې مونږ دا سره مقایسه کوو چې مثلا کم کسان چې په خوخه واده کړي او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوی دي د هغو کسان سره پرتله کوو چې هغوی دا کار نه کړي. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه په تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی علی مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی سو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیء، د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خپله نجلۍ وکړي او دا جواز هم ورکړي ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کیږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه، په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو دې کې ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ ستاسو په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې درلودلی شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده، خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده په کار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپله لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. زکه سدا سجایونه که شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي به د سجایونه که شرم نه ده پکار.
اروا پوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبري وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د وروستي رنگ پاړه د برتانیې دریس څه دی؟ داعش او ورته وسلوالو ډلو موجودیت او پر وړاندې د دوی دریس څه دی؟ او د امریکا له نوي ولسمشر څخه د تروریزم په برخه کې د برتانیې هیله څه ده؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په افغانستان کې د برتانیې سفیر ډومینیک چیرمی ځواب کړي.
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې لازادی رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړی. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د برېټانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنی تازه کړی، دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسی څه وي په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د برېټانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالې لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
The Pakistan pro land the Luidis policy ta da shak pastarga katal kigi pa di rustay ki da America da mutahida yalatun tar takun rusta da numawdi hewad defa wazir ta numand wili chi ka chiri da da wazarat ta bare le shi da deuran tar kar khia khwa ba da tarhaguru da patanzayun mauzu taqib kri sta si nazar chade ka da America la khwa da masala aw la tarhaguru na da Pakistan malatal raport shi da Britania policy ba da barkha ki chwi
for the United Kingdom having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د برېټانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړ ټوب او دریم له انساني نظر هم پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه وو، او دا چې د کډوال باید په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم، او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار کړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دوړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده، او زموږ باور دا دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده، او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
پداسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی، او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورنډ کرخیا غاړي ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، دا اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې برېټانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګندې دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده، او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپلو شریکانو سره کار کړی دی، او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بیمو کړی. که په ځنګړ ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ برتانیایي په افغانستان کې ترسره کوو، د وی پایختي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناټو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل. حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و، خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي ترڅنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي، زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهن او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته په کتو څه فکر کوي؟ راتلونکي په سرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
Well, it's a very complex question.
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خدا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغه په 2014 کال کې په میړانه مبارزه وکړه.
خو هغه
په 2014 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لخکرګا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل، همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناټو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 1500 تنه دي او د ډیرولو هڅه یې کوي، په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر څو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواک توګه اقدام وکړي، که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوږمه حاله ده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایش یادونه کړه. دا به په کار وایو چې دایش دغه هیواد ته یو بلا ده. دایش د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ ده. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایش پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختمه کړو. باید وایو چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایش په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې دغه ډله پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي، چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي، چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیه او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. له شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواښي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستانه د داعش د ریښو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواښ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکې داعش د غرب له ملاتړ برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
Russia او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیه په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړی چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړی دي او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د زینو وژل شوو طالب قومندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوې دي او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون شوي.
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې سبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي دقیقې اشاره وکړه. موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرستکون کې واد پتوګه ل افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرستې ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان سبات تجمنیو وینو چې وستوال طالبان وستوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته دي لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام داده سبات او امنیت چې د سیمه لپاره ګټه وردی نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د غونډوي لپاره هم ګټه وردی. ټول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیز غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې
ده.
Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده چې وادونه په دې هڅه کې وي چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناتو سره د برېټانیا اومده پالیسي ده چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بے ګناه خلک هدف ګرځوي او دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوول روسیا او ایران په دغه مبارزې معتقد ندي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایراني چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمندوړو پرخ کې د افغانستان حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګند پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل. دغه سفر د اجنډا اومده برخه
ده. اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمن د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغه سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
So,
پتیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسي او د یو شمیر نورو لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو خو کومه نتیجه نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوب ته ادامه ورکوي او کډری اړخیز غونډه ته بیا راښونو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړی چې په سیمه کې دوه مخې لوب تر سره کوي. دا څنګه په ظاهره کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوګمهالي مشکېدو نظر اچوم په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګنشمیر افغان کډوال د اوګمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجود وي او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیې او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې تراشو. که د راتلونکو لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ ثابت شي د ناټو غبرګون بچوي د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې مخکیل شي.
Right now
اوس مهال دراتونکو پسلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو روزنې او تر یوستونمن کمپاین وروسته د دمې بریالي کمپاین دی. هغه څه چې زه تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي او دا تمه د پیاوړتیا په لور د افغان وایي ځواکونو او د امریکا بریتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کې دی شي او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکي وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایقو ته راشو، دا وسلوال طالبان و چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګیدل او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لخکرګاه حمله وکړي. دا برید د دوی له خوا.
زله تاسو موافق نه یم. زما په افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تم لرم دا د چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتره شي او مقاومت ونه شي کړی او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
وان فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورت
کپنړېواله کچه داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او ان چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي پرته له دې مالی سرچینې نه لري.
looking at داعش globally
کپنړېواله کچه داعش ته وکتل شي دوی لګنو سرچینو څخه تمویلېږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېټانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او په دې اړه نور زیات